السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم، نن د پنجشنبه ورځ ده، د غوايي یا ثور شلمه د می میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی، چې د اټکل له مخې تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. آی او ایم د 2023 میلادي کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چیرې لیف ویبپاڼه کې خپور سوی دغه راز ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخامخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي، په لوړه کچه د خلکو بې ځایه کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو، دغه راز د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړي. تفصیل وروسته. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په لسګونو افغان پناه غوښتونکو روانډا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، په لسګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کېږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شوي او وایي دوی باید روانډا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نه سي، ځکه روانډا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې راونډا ته یې د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. راونډا به په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني. په پام کې ده په راروانو شپږو اونیو کې راونډا ته د هغو افغان پناه غوښتونکو لیږل پیل سي چې د برېټانیا حکومت غیر قانوني پناه غوښتونکي بللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د اورښتونو اټکل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 2300 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 2300 افغان بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وسوه. د هغه په خبره دغه بندیان د امارات د حکومت د مشرتابه د عفو له فرمان څخه برخمن سول چې ځینې آزاد او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې خوشی سي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار گوادر کې نامعلومو وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو یې ټپي کړی. د گوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ زهیر رسنوي ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګندو وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورونی چارو وزیر ضیا الله لنګاو دغه وژنې غندلی او ویلي دی چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي، چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي. یو این آر ډبلیو ای په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه له رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنځشنبه د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هرکلی ځنګړي مراسم جوړ شوی وو. شي جنګ پینګ اروپا ته په دې سفر کې له دیمخ کې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره شي اړیکې پالی غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي سوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینه بلګراد ترمنځ د شاوخوا 350 کیلومترو په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد دی. افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو پوخ عمره کسان هم اړ کړي چې پر چوکونو د کار پیدا کولو په نیت ودرېږي. میدان وردګ کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاس ګل نه کړی و، ټول دا ټول لبای نه وړل او اوس هم ورک روان ده.
د خوست په نادر شاکوټ کې خلک د اوبو بند د جوړولو غوښتنه لري.
دلته هر ورځ لکونه متر مکعب اوبه ضایع کیږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کیږي.
د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي، دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ځینې بېوزلي افغانان وایي چې د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 18 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبه ازادي راډیو ته وویل،
دوه نیم کال کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې، اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو، وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د 500 فارغه یم، خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړي دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زموږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زموږ تپوس بیخي نه کوي او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته هیڅ مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM دغه راز ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغیزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغیزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بي ځای شویو سربیره سږ کال بل 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بي ځای شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیاتې نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو ترڅنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهار تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بې وزلۍ، بېکاری، اقتصادي ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راایستلې دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له 20 کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی 18 کلن محمد نسیم چې په پخا معلول او د خپل 6 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، 3-4 درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم. 500 افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی کتابچې یې ډېرې اخیستې. سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه 18 کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ 8 سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د 8 ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
او کچالان هم په پور یا لس خلطی یا 15 خلطی راوړو تر مازدیګره سرک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب کله 100 روپۍ کله 500 روپۍ کله 60 روپۍ. ما خپل ژوند لګیږی سره چې یو مړی ډوډۍ وشه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 80 کلن خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم 80 کلن سړی یم. تیاړي کوم کله جاړي پیدا سي کله نسي. ولاته نه پکې دا هیل تایرام پاتې یم. مریضي خو یې سکه ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسېږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بې وزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وي. 2 ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې له 100 کسانو څخه 30 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې دا ښیي د افغانستان د نږدې 30 میلیونو وګړو له 1/3 برخې څخه زیات یې له بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته دننه سوي وو نیول سوي دي. ویل سوي په دې نیول سوو افغانانو کې 40 مېرمنې او 6 ماشومان هم شامل دي چې غوښتل یې د پاکستان له لارې ایران ته واوړي. خو دا خبر د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه پورې رسمن تایید کړی نه دی. په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا زیات ځورول کېږي.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د مې پاتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلی چې په نیول شویو کسانو کې 40 مېرمنې او 6 ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لوري د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتونو رو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړه د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې ادعا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل رپورټ مې کړي خو کله یې چې له موږ څخه 15 کلداري واخیستې موږ یې خوشي کړو.
یو بل افغان کډوال سراج هم ادا کوي سره له دې چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو. ډېری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي و په زندانونو کې و. هغه سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم. بیا په ضمانت ووتم.
حکومت هم مخکې په ور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستانه کړي چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده. نه یوازې پاکستان بلکې د افغانستان لویدیځ ګاونډي ایران هم د افغان کډوالو پر ژوند محدودیتونه ډېر کړي چې په ترڅ کې ګڼ افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا هم ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونیسیر د شمیرو له مخې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان 1.5 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د چین ولسمشر شی جین پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل.
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید. وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شی جین پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي. د جرمني خبري آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې پروژه جل کړي چې تر ډیره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکن د نفوذ د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
لخبرونو ورآخوا
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د څووی کلي اوسیدونکي د دې سیمې پر ایم خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له سیمې سیلاب او خوړ تیر سوی چې زیات زیان دوی ته اوړي.
دا د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خېلو اړوند د ایم توی خوړ دی چې د څووی سیمې د څو کلیو په څنډو کې غځېدلی خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولی. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري له کبله یې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځینې د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي خو مالي او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د ځینې خېلو اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کېږي ضایع کېږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي زراعت به ډېر پرمختګ وکړي خلکو ته به کور پیدا شي.
د ځینې خېلو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې پخوا لومړنۍ سروېګانې هم شوي د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول یې لږ امکانات غواړي. د ځینې خېلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل
دا تاسو پخپله کسې د اوبو چې بهیږي کور ته دا ضایع کېږي ټولې دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندوزا تر ورته پر استفاده کېږي خو باسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړېږي. خو د ځینې خېلو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله وویل
دی پر راغلی چې دلته ستري وکړو مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي ځکه یو کې دی ځکه ګټه د سړک کې تر دلوند ځکه ډېرې دي دا هم پر چې بلتر ډېر خلک د طرف ته سیدله سیال دی پر دلته دی خو ستري او پام فکر بدل دی.
بلوری ته د خو ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چګډیمونو او په منځنۍ کې چبندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي
الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چګډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې د هغې افتتاح هم وشولو په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدۍ په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چکډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته خو تر څنګ هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالی او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچیان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچیان وایي چې ګڼ څاروي مړه سوي او دوی نه پوهیږي چې خپله نفقه څنګه برابره کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن سوي دي.
د میدان وردګ ولایت په چاک د مرداد بهسودو جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساري توګه واوره سوې چې ځایي کوچان او بزګران ته په زیاته پیمانه زیان اړولی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واورې له امله د څاروي څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمېر څاروي د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه سوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاصوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجو باندې واوره وسوه، په موږ باندې ډېر تکلیف راغی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو، کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو. سرې میاستې قومندانې ته او د سوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې له موږ سره د کومک وکړي. ډېر شي ته ولاړتیا لرو، موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي، سرې میاشتې کومک راسره وشي. مګر ډېر شي ته مجبورت لرو، لکه یا د کلي کار کېږي او لکه یا پسونه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د دغه ولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله، خو په ځمکه نه معلومېږي. دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کړي، ډېر په زیان تمامېږي.
کې داسې د واورې پرونه رسېده شروع کړي ده، ورخ روان ده. پسلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاس ګل نه کړی و، ټول دا ټول لبای نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګو ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنۍ ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کاري معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شوو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وایي یا د مرستې په چاک، جغتو، سیدآباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې.
کوم ورښتونه او واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دې کې تخمینا داسې 2500 کور زیانمن شوي وو، بالخصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي وو. خو الحمدلله امارت اسلامي موږ دې ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول را رسول. بعضو کورنیو سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه ښیي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی، لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستي واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
د پکتیا د مرکز ګردیز شار اوسیدونکي وایي چې په دې شار کې د شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي نسته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په دې شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی مشخص شوی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تېرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا مال فکر دا څلور دي ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي. ذاته د ولسوالۍ په ساتن چات نه دي ورته کتلي، خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. نور زنو ته وګورئ، مثال مزار د قندوز ته، هرات د قندار ده او جلابات کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سړکونه کې پاخه سي. که چیرته ماستر پلان عملي شي، د سړک جیبو معلوم شي، د چا د کور جیبو معلوم شي، د مارکیټ جیبو معلوم شي، د جمعه جیبو معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت ده. په داخر تجارتي شي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وایي دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیر ته فکر وکړو موږ صحیح هیڅ زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید د خرګوټي بند کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو تر څنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مسید الله زین دی، کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نوم رضوان ګراند، ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایۍ پروژې دي. په ښار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګو لیدل چې لختۍ نه اوبه پاسه په سړک بهدي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري.
د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د خاریانو هم وخت نه ده چې تطبیق او عملی شي. طبعا هو خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړي، دکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر خارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې خارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.